په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کې راځي چې هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره کېدو په مناسبت اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوي دي. د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی غړي سید بچا په یو برید کې زخمی شوي او د مصر په یوې کلیسا کې د اور لوجې یو سلویخت کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیسې په مکه ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو بیان دی نبیلا مسرالی پرون په یو بیان کې ویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړې توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیز، کلتوري، مدني او سیاسي حقونو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو. د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د ډلې په لومړیو کې داسې اشاره ورکولې چې د خپل تیر حکومت په نسبت به منځلاري وي، خو وروسته طالبانو سخت دریځ خپل کړ، د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړل، د لږ تنقید اجازه یې ورکړه او پر رسنیو یې کنټرول زیات کړ. نن د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي سید بچا په یو برید کې زخمی شوی دی. د ژغورنې ادارې په یو بیان کې ویل چې د سید بچا په ګاډي دا برید په چنار سلارزو سیمه کې شوی دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د باجوړ یو مشر مولانا فضل حق مشال ریډیو ته ویلي چې سید بچا په برید کې معمولی زخمی شوی دی، ورسره په ګاډي کې ناست نور کسان روغ رمټ دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې پرون د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون وتنه زخمیان شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي ملک روح الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اګست په 14 د نامعلومه وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پامو وګړو د ډزو خلاف احتجاج روانو چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وویشتل او بیا پرې د پوست لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې.
لا سړی ما دا وینا وکړه چې زم روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه سمو قتل وروره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو بیا مې احتجاج کال کول.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی، د وژل شوي ځوان مړې به خاورو ته نه سپاري او احتجاج به روان وي. حکومتي چارواکو او فوج په عامو وګړو د ډزو په اړه لاس نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان د سره روغ او انګور اډې اوسیدونکو ماسورانو پرون د مظاهرو پر مهال حکومت غوښتنه کړې چې سیمه دي له ماینونو پاکه ولسته دي حقونه ورکړل شي. د انګور اډې په مظاهره کې د ماسورانو د اتحادیې مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په جنوبي وزیرستان کې یو شمېر کسان په ځمکه کې د خښکړل شوو بمونو له وجې ماسور شوي دي او په کار لري چې د پنجاب د ماسورانو په څیر ورته حقونه ورکړل شي. د غسي د سره روغ په مظاهره کې د سیمې یو اوسیدونکي ساک مسید ویل چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شوو کورونو او دوکانونو مواسه خلکو ته نه ده ورکړل شوي او د انټرنیټ بندېدو تر څنګ ورته نور سهولتونه هم نه ورکول کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج ویل چې ځایي انتظامیه د ماسورانو او د سیمې د نورو خلکو د ستونزو هواري لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا د لومړني او ثانوي زده کړو وزیر شهرام خان ترکه ویلي چې د ګرمۍ له چټیانو وروسته لنن څخه د صوبې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بیرته خلاص شوې دي. نوموړي پرون په ټویټر لیکلي چې له دې وړاندې د زیاتې ګرمۍ له وجې د چټیانو غسولو پریکړه کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې لخوا د ګرمۍ سپې نور نه راتللو پړه تر رپورټ وروسته یې دغه فیصله بیرته واغسته. له دې وړاندې د تعلیم وزارت د اګست تر 1 پورې د سکولونو لپاره د ګرمۍ د رخصتیانو اعلان کړی و. او د مصر د پلازمینې قاهرې په یو کلیسا کې پرون د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه یو سلویخت کسان مړه شوي او څوارلس زخمیان شوي دي. د کلیسا مشرانو ویلي دا پیښه د عبادت پر مهال شوې ده. تر اوسه د امبابا سیمې په بوسفین کلیسا کې د اور وجوهات لا نه دي معلوم شوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د اگست 15مه پر افغانستان د افغان طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران د دې هیواد طالبانو د یو مخکخ وروستۍ وینا ته په اشاره وایي چې پاکستان کې هم د حالاتو خرابېدو ویره شته.
پہلا تقریر سے کم بولی پتر احمد کڑا واغی دا ویلی ہو کہ منگ امدہ نظام پا پاکستان کے امراولو ودا سلی شکی دا جدل تا پشریت یو وال تا پشریت نہیں.
پرون د بلوچستان په هرنایی سیمه کې د ځایی خلکو په وینا پر احتجاج وتلو کسانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی او وو نور کسان ژوبل شوي دي.
مظاهرین نارابازی هم وکړه، یو څه ډبرې هم پر چکړې ولې په آرمی دغه باندې، نو هغو په جواب کې فایرنګ پر کړی دی، سټریټ فایرنګ.
او د جنوبی وزیرستان په سرروغا کې پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ خلکو احتجاج کړی دی.
دا خلق آزادی نه محسوس کوي، د دې لته مختلف قسم ستونزې دي، په هغه وجه باندې د خلک احتجاج وکړ.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ترازو، طالبانو د تیر کال د اگست پر 15مه کابل ونیو. افغانان وایي تر هغه وروسته اقتصاد کمزوری شوی، کاروبارونه یې اغیزمن شوي او میلیونونه جینکۍ او میرمنې له تعلیم او کاره من کړل شوی دی. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې طالبانو د واک پر مهال امنیت د پخوا په نسبت یو څه ښه شوی دی. طالبان دا ډول امنیتي حالات خپل بریا ګڼي، خو د څېړونکو په خبره د طالبانو نور کړنو هغه بریاو ته سخت زیان رسولی چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه شوی وي. تفصیل د حسمت څاروان په دې رپورت کې.
نن دوشنبه د اسد څلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي، افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له افغانستان څخه د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرحوم لید پخوا په پرتله کمی وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او عامو وګړو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر شنونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړل او د کابل پر تخت کې ناستل، نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړل، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی پر راتګ اندېښمن شول او دغه نوې بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغیز کړی دی، دا به د احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې وګورو.
د 2020 کال د اگست 15مه طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوری حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمنی پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو دغه نوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو له نوي خطر سره مخامخ شوې ده. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتګ سره تړي. له شمالي وزیرستانه د پاکستان قامي اسمبلی منتخب غړي او د ملي جمهوري غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوډ وای چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت تر ګوښه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشي کړل سو وسوالو د نوې جګړې پیلولو هوډ څرګند کړ.
دا خبره هو ډېره څرګنده وه. د پیله ورځې نه چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا چې څنګه په نوې طریقه سره جیلونه کلاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د چې ټي خلک چې د تېر شوي حکومت په جیلونو کې ساتلي وو هغه راپرېښودل، او چې څنګه راپرېښودل په پیله تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولي پټ رحمت کړو هغه دا ویلي وو چې موږ همدغه نظام په پاکستان کې مراولو، او داسې نه شي کېدای چې دلته بشریت یو غلطه بشریت نه وي.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زندان کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15 طالبان کابل ته داخل شول نو بندیان یې له زندانونو خوشی کړل. ورسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو را څرګند شو او د پاکستان پر ضد یې د وسلوالي مبارزې هوډ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته سوه او هغوی وده وکړه.
چلته حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره به یو دي، نو هغوی ته نور وطن ملاو شوه، وسله د هغوی سوا شوه. نو یقیناً چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت دی نو یو خواغی د پارا رول ماډل شو او خلکو ته هغې ویراګانې وکړې چې هغې د امریکې غونډې کې طاقت ته شکست ورکړی دی، نو دا نور د کم باغ ولی دي. نو یقیناً یو خواغی ته دلته فزیکل سپیس ملاو شو، سوشل سپیس ملاو شو، نوي ریکروټمنټس پوری شي، او چې بیا ته خبرې اترې کې سی سوای وي نو بیا تا ته نور فری موومنټ ملاو شي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2020 کال د جولای له 13 بیا د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وسوي چې بې نتیجې پای ته ورسېدي. خو پر هغه اوربند غځول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لومړۍ نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12 مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوی دی، او خاص رات داسې دی مخکې په دې سیما کې په ټول منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال او د تر حاضرې کم صورت حال، نو د تر حاضرې په کې کم شوی دا او امنیت چې نه هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی، او ځکه چې هغه بنیادی وجوهات د مینځ نه ووتل د کم په وجه به چې تر حاضرې کېدله، او دا مختلفو ګوندونه چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی به د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمې کولی هغه ټولې ختم شوي ځکه چې امریکا ووته او طالبانو افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11 په پیښه کې القاعده تورنه کړې وه چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې وو او طالبانو یې امریکایانو ته له ورسپارلو انکار کړی وو، چې همدغه اقدام د امریکا بریته لار هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اگست په پای کې په بشپړه توګه له افغانستانه ووتله، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل سینو له افغانستانه د امریکا له وتلو، هلته د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې تیرو کلونو پرتله وسوال بردونه زیات شوي دي. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قامیا اسمبلی ته په لیږل شوی لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2022 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ 434 پیښې رپورټ شوي چې 323 کسان پکې وژل شوي دي. په دې کې 248 د ترهګرۍ پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2022 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 146 ترهګر بریدونه وسول چې 220 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې ووژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28، په 2020 کال کې 950، خو یوازې د روان 2020 کال په لومړی اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوی دی. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدونو همدې زیاتوالي ته په کتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل څومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي، مذهبی تنظیمونه دی، پارٹی دی، نو اغی دا ټول خپل پته غنی. اوس پاکستانی طالبان پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کای کوشش کړو خو افغان طالبان اغی نه پریدي چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کم پاکستان کې دی اغی به خپل کاروای شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پر اوربند سربیره په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبالي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي، امنیتي سرتیري او حکومتي کارکونکي په نشه کیږي. البته د ډیرو حملو ذمہواري هیڅ وسلواله ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 13 په پېښور کې د قبایلی سیمو مشران سره تر جرګې ورسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان،
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل د وسلوالو کسانو واک دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن ادارت کړی وایي چې حکومت به په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورنه کړي چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اګست پر 12 مشال رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، بمی چاودنې کمې شوي، خو د هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په ووژني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پي کې دننه ډېر لږ او ځینې نورې وسلوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت په ډېر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شاک ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
مشال لیډو د اردوونکو د بلوچستان په هرنایي کې د نصرګند وسلوالو او امنیتي سرتیرو د وړمې شپې د نښتې پر ضد پرونیو احتجاج کوونکو په ډزو کې د یو سیاسي فعال خالقداد بابر په شمول یو ماشوم او نور ځایي کسان زخمی شوي دي. خالقداد بلکې وژل شوی دی او د یو ماشوم او د وو نور کسانو نور و کسان زخمیان دي. ځایي خلک او فعالان وایي چې په پر پرم نه احتجاج کوونکو دا ډزې امنیتی ځواکونو کړي دي. بلوچستان اسمبلی کې د هرنایي یو استازی هم پرون د پیښې ځای ته ورغلی و چې حالات له نږدې وګوري. په هرنایي کې د عوامي نشتلګون مشرانو د پیښې کلکه غندنه کړې. دوی د پروننۍ پیښې د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه او د احتجاج په توګه د کوټې او هرنایي سړک د تړلو پریکړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر بیا پرون په یو بیان کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید غندلی. نوموړي هوټ خولې چې د ترهګرو څخه د صوبې د پاکولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په ضلع ارنایي تحصیل کوسټ کې د اګست په 14 او 14 د نڅرګندو وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ چې کومه نښته سوې وه پر هغه باندې د اګست په 14 ورځ د ځایي خلکو لخوا د احتجاج پر مهال یو ځوان خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیا سوي دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د ناروغان له خولې د پرونۍ ورځې د پیښ په اړه څه داسې وویل.
دا سړی ما دا وینا وکړه چې زه ملک صاحب زه په روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موږ حالات جایزه اخیستل هغه څه مو کتل وروره په ما هم ټکان وسو زه هم زخمي کړم نو سهار څه کښېنستلو ګرد یو ځای ته سلو بیا مې احتجاج کال کړو نو احتجاج درنه وله موږ په آرمي کمپس هلته کیمپ دی یا دغه دی هلته نه استلو نو مظاهرین سو نربازی هم وکړه یو څه ډبرې هم پر چکړې ولې په آرمی دغه باندې نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دی سټریټ فایرنګ.
هلته په سیمه کې د پیښ په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د عوامي نېشنل پارټي ځایي مشر ولید داد وینا ده چې تر څو د پیښ په اړه یو عدالتي کمیشن د پلټنې په خاطر نوي جوړ شوی تر هغه وخت پورې به دوی نه یوازې خپل احتجاج روان وساتي بلکې د نن څخه به د کوټه او ارنایی لوی سړک هم د موټرانو په مخ باندې وي.
دې واقعې کې ملوث کم وینګ کمانډر دی د آرمی کمې اهلکاران څوک په دې کې ملوث دي دوی په خلاف د اف آی آر کاټ دي او دویم کوم دلته د دې علاقې د دې ضلع واک او اختیار دی هغه د سیول انتظامیه ته وسپارل شي او بل دا دی چې د دې واقعې هغه جوډیشل انکوایري ده وسي او آرمی ده د مقامی آبادی د میانه ته ووځي دوی په دې کې یو مداخله هم نه کوي دلته ایزای یو چاپول کوي یو کوټي یو کاری هغه به سیول انتظامیه کوي او په دغه کې به آرمی یو کار هم نه آرمی د اعتماد دلته خلک اوس پر د آرمی نه کوي چې د وطن خلک شهیدان کوي او خلک وزن دا د اعتماد قابل نه دي. دا د ضلع ارنایی د آبادی د ټوټل آبادی د ګډ ډسټرکټ خبره کوي.
په دې اړه مې څو ځله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړي او دغه ډول د ارنایی ډپټي کمشنر سردار رفیق تریټ هم تر دم ګړی پورې د دې پیښ په اړه څه نه دی ویلي. د ارنایی د تجارت د اتحادیې ځایي مشر فضل خان ترین د اګست په 14 نیټه او مشال لیډو ته وویل چې د جرګې د پریکړې سره سم دوی ولاړ دي.
موږ نو نن د بازار کې چې کوم ارتال وسو هغه خنوال پارټي له طرفه موږ ته وویل چې بای بازار بند کې موږ سره په دغه د پاره چې په کوم کوس کې کوم واقع شوی دا موږ دا تمام پښتونخوا او نېشنل انډیم دا ګډو ګرځي په دغه قانون را سر بند کوو. برخه نو خام خا خما درته وویل چې په هر دکان قوم د دغه خلکو غدي دغه پاشان والا او غدي دا تران چې په دې الګ دی هغه الګ دی الګ الګ دی ګر دی یو دي سره او کوسین علاقہ دا نو دکانداران او دغه سیاسيان هم د دوی دي او د دوی پاشان کوم دغه دکانداران دي او په احتجاج کې هم دغه دکانداران
بل په لوت د عوامي نېشنل ګوند لوري د پیشي په کلکه سره غندنه سوي ده. په کوټه کې په جاري سیوی او بیان کې ویل سوی دي چې نن به د صوبې په ټولو ځلۍ مرکزو کې احتجاجي مظاهره کوي. دغه ډول به په کوسټر نای کې د خلک داد بابر مړی په پرلت کې تر هغه وخته پروژ دي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل سوي. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو له لیرو په جاري سوی یو بیان کې ویل سوی دي چې ترګرو یو ځل بیا پرون نه بل شپه په پټه سره پرامنیتی سرتیرو وار کړی دي کوم چې د غندنې وړ عمل دی. هلته په اسلام آباد کې د فوج د مو اړیکو د دفتر آی ایس پی آر له لوري د اګست په 14 نیټه ویل سوی دي چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا برید سوی وو. په بیان کې زیاته سوی ده چې د برید وروسته برید کوونکي نږدې غرو ته وتښتېدل او چې ځواکونو چې کله دوی د محاصرې کولو هڅه کوله نو پر دوی باندې ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه سرتیر کویم جاوید او محمد عاطف ووژل سو. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې د فوج یو افیسر میجر عمر ژوبل سوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په سیمه او د صوبې په زیاترو برخو کې د دې څخه له مخه هم دغه ډول بریدونه سوي دي چې ذمېداري یې زیاتره د بلوڅو وسلوالې ډلې بېلې لخوا قبله سوې ده خو د وروستي برید په اړه لا چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د جنوبی وزستان په سرروغ او انګورډه کې پرون مظاهره شوې دي. په انګورډه کې مزدوران مظاهره کړي او حکومت د ماینونو پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي په سیمه کې د ماینونو له وجې ګڼ کسان مزدور شوې دي او حکومت بیا دغو مزدورانو ته د پنجاب د هغو په څیر اسانتیاوې یا نه ورکوي یا مرستې ورته نه رسوي. بلخوا د سرروغې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې په پاکستان کې خپل ځان آزاد نه احساسوي او ځکه نو د دې هیواد د آزادۍ پر ورځې احتجاج کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګورډه سیمه مازورانو او د سراروغه سیمه اوسیدونکي د 14 اگست د پاکستان د آزادۍ په ورځ د خپل حقوق غوښتنه د پوره احتجاجي مظاهره کړې دي. انګورډه کې مازوران د پاکستان د آزادۍ په ورځ احتجاج باندې ویلې مجبور شوي دي او سو غوښتنه یې کولې. په دغې برعکس د مازورانو اتحادیه مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان دے ازدوری وارنز وا کمیجا چی چوم را سپیشل پرسن خالتا ڈیسیبل کسون چا دے جنگ دے واجینا مزوری شوی وی آج انگورڈ پا بازور کے دے تور جنڈے سرا ریلی ہوا کرلا پنجاب کے جکی مزوری تا حق ورکڑای دا وزیرستان کے مزوری تا حق ندا ورکڑای میجا دے پاکستان خلاف نئی چی دے ملک خلاف یا دے مطلب دے ریاست خلاف نا کو میجا یا چی پا پنجاب کے چی سکی مزور خالتا یک تخفلا کوتا ورکڑی شوی دو آکا مطلب تا ایجوکیشن کے دو تا پہلز کے دو
انٹرنیٹ باندھائی پمزکاکشے خواندی مائنونا ندی صفا کڑی شوی دے 2009 پوزی عملیات کشے دے خلکوڑ انکڑی شوی کورونو معاوضے ندی ور کڑی شوی زکا دے سراروغا اسی دن کی دے پاکستان دے آزادی پورز ہم پہ احتجاج بنے مجبور شوی دی.
14 اگست 2022 پس سراروغا سیما کشے علاقائی خلکے یو احتجاج ریکارڈ کان چھے پدا شے دے علاقائی امن او امان لینڈ مائنز انٹرنیٹ 3G 4G پی ایٹ سی ایل ڈی ایس ایل چکیم بندش لگے دلائی شوائی دائی دے حکومت طرفانا نور چکی مسائل دی پاگا کشے دے کورے سروے چکی مشوی دی خالکے میں لڑنگی دی ویسا پہ آتا معافضی نہ ملاوی جی یا دے خالکے کیم بازوری نڑنگ شوی دی اگے ویسا پہ رے معافضی نہ دی ویرتا ملاو شوی یا دخ پہ حوالا سرا دا خالک آزودی نہ محسوس کاوی دی دی لتا مختلف قسم ستون زی دی پاگا وجہ بندے دے خالکے احتجاج رکار
پس ویرلا سم اگز دے پاکستان آزودی پا ورز دے انگورا دا او سراروغا احتجاج کوین کیو وشتنے پا باراکشے مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر امجد میراج سارا تماس ونی ولی آغوی وویل
دا تاسو چکو ما خبر اکڑا نو دے خلکو سرزے ملو شوی اما دے دو کو ما جائز مسئلے وی آغا زنے منگا حال کرلے زنے لگ ٹیم کھلی ما دو تا دے اپارٹمنٹ کسام کرے وا پولیو چکو ما افیکٹڈ دے دی آ مزور ما دو تا دے آغا دا جوب زم آفر کری چا ہو سمرا ہم ایشو وی نو آغا دے حل کونے دے پر انتظامیہ پہلے ہم تیار ہوا سام والا تیار ہوا جیسے دے حکومت سو کے ساتھ کھڑا دے سارا روگا والا چے دا مسائل دا بنیادی سہولیات دا دے ہر چتا مسئلے وی دے خلق کو تم دا وہما چے مسائل حل کونے دے پر انتظامیہ اشتا خو زے پدے نہ پوی گئے چے دا احتجاج کو 13 تاریخ ہم کی دل شو 15 تاریخ ہم کی دل شو خو این پدا 14 تاریخ باندے چے دے منگا دے آزادی پر زو چے دا دے سم مقصد
دے انگورا دا او سارا روگا احتجاج مشرانو دا ہم وویل چے کلا دے پاکستان حکومت دے دوی سیمو خلق کے دے جوان بنیادی ضرورتونا پورا کی بیا با دوی ہم دے نور پاکستان سرا دے پاکستان دے آزادی ورزو پا خواشی سرال منزی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تا غوگی پا پیخور کی دے گرمی دولسنی میں بجے کی دن کی دی لن خبرون بال انیسے اجمل آورو.
ا اروپای ټولنه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په مقابله چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاندې نبیلا مسرالی پرون په یو بیان کې ویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړې توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیز، کلتوري، مدني او سیاسي حقونو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. نن د باجوړ په خار سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي سید بچا په یو برید کې زخمی شو دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سید بچا د حمله د چینار سلارزو په سیمه کې شوې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اګست په 14مه د احتجاج پر مهال یو ځوان وچل شوی او د یو ماشوم په ګډون وطن زخمیان شوی دي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د اګست په 14مه د نامعلومه وسله والو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پام وګړو د ډزو خلاف احتجاج روانو چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وشتل او بیا پرې د پوست لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې. فوج لا پدیڑا سنے دی ویلی. د جنوبی وزیرستان د سره روغ او انګور اډي اوسیدونکو ماسورانو د اگست په 14مه د مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې سیمه دي لماینینو پاک او لست دي حکومت ورکول یقیني کړی. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویلي چې ځایی انتظامیه د ماسورانو د سیمه د نورو خلکو د ستونزو هواري لپاره اقدامات کوي. او د مصر د پلاسمینې قاهرې په یوه کلیسا کې پرون د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه شوي او څوارلس زخمیان شوي دي. د کلیسا مشرانو ویلي دا پیښه د عبادت پر مهال شوې ده. تر اوسه د امبابا سیمې په بوسفین کلیسا کې د اور وجوهات نه دي معلوم شوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو یو کال پوره شو. د 2021 کال د اگست پر 15مه افغان طالبان کابل ته ننوتل او پرځول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی سره له یو شمېر چارواکو هیواد پرېښود. افغان طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت او ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب پیل کړ. په مذاکراتو کې ښکیل کسان وایي پر ځینو خبرو اتفاق شوی او پر ځینو به مذاکراتو ته دوام ورکوي. خو په خیبر پختونخوا کې ځینې ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان دا تور پورې کوي چې د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا طالبان هغو سیمو ته ستنول کیږي چې پخوا یې په ولکه کې وي. د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو تحریک یو ترهګر سازمان ګرځولی او پر ضد یې په سوات، جنوبي وزیرستان او نورو سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات کړي دي. خو په پاکستان په تیره د پښتنو په سیمو کې وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې به سوله راولي او کنا دا به د پښتنو سیمې د نامنیو پخوانی دورې ته بوزي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورت کې د دې پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوی و چې په نتیجه کې طالبانو د نومبر پر 9 نیټه ډزبندي وکړه. خو چې کله په خبرو اترو کې پرمختګ ونسو نو دوی د دسمبر پر 9مه د اوربند نه غزولو اعلان وکړی. طالبانو هغه مهال په بیان کې تور پورې کړی و چې حکومت ورسره د دوی د یو سل شل بندیانو خوشي کولو ژمنه پوره نه کړه. خو هغه وخت په خبرو کې شکیل یو قبایلي مشر د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت 12 طالب بندیان خوشي کړي دي. د لومړي پړاو خبرې په داسې حال کې پیل شوې وې چې په قبایلي ضلعو کې په 2021 کال کې پر امنیتي ځواکونو د تیرو کلونو په پرتله بریدونه زیات شوي ول. په اسلام آباد کې میشت د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي ول چې په 2021 کال کې په هغه هیواد کې 209 ترګری حمله شوې وې چې د 2020 کال په نسبت 24% زیاتې وې. په خپل تیری کې طالبان پاکستان هم داوا کړی و چې په 2021 کال کې 202 بریدونه کړي دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم په سو پوجي عملیاتو کې د حکومت له دعوی سره سم سیمه له وسوالو پاکه شوې وه. له دې وروسته په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو برخو کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه بیخي کم سوی ول. خو په چارو نظر لرونکو وای په 2021 کال کې په بریدونو کې زیاتوالی حکومت او فوج اندیشمن کړل. که څه هم د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو د 6 کال د جولای په 15 نیټه د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړه، خو د قبایلي سیمو ځینې خلک، پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوري غورځنګ، پر خبرو اترو خپل تحفظات او اندیشنې شي. دوی ویره لري چې شاید د مذاکراتو په نتیجه کې د غسیمه بیرته د طالبانو لاس ته ولويږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 4مه له مشر ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې وسوال وارلمخه قبایلي سیمو ته ورستانه سوي دي.
کوم لیدل شي نو د هغه مطابق بیرته تقریبا د افسر سیمو ته راغلي هم دي، ساوت وزیرستان او نارت وزیرستان ډیرو سیمو ته کوم دي راغلي دي. مذاکرات خو کده دې د پاره وی چې واپس راځي، نو هغه خو اول نه تقریبا د ډیرو سیمو کې موجود دي راغلي دي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم فوجي عملیات په دې داوا سره پای ته ورسول چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. له دې وروسته حکومت له شمالي وزیرستانه د بې کورسو خلکو د ستنېدو بهیر پیل کړ، خو څه موده وروسته هلته نامعلومو وسوالو یو ځل بیا د ځای خلکو وژنه او پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل چې تر ننه دوام لري. په دې پرته په تیرو څو کلونو کې په سوات، مومند، باجوړ، کورما او جنوبي وزیرستان کې هم نامعلومه وسوالو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې کې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. همدې ناامنیو ته په کتو سره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ وایي د مذاکراتو په اړه دوی ته ډاډ ورکړل شوی و چې وسوال طالبان به له ستنېدو وروسته بې وسلو وي، خو د ده په وینا تر حتمي تړون له مخه لا وژنې پیل شوي دي.
د فوج د مشرانو چې کوم بریفنګ را کړی دي یا نورم پبلیکلی کوم هغه خبره کړه وا، هغه کې دا خبره یو دي بار بار کوي چې طالبان چې بیرته واپس راځي نو هغه به وسله دي او دا یو بنیادی شرط زموږ طرف نه. خو مونږ دا وایو چې شرایط خو به تعلق دي چې یو کار شوه نه وي، اوس هغه یو کار وشو هغه سره د وسله بیرته راغلي دي ټول علاقې نیولې د ټارګټ کیلینګز کیږي، خو کولا وغي خپل پټرولینګ کوي کنه. نو پس دا غینا مطلب بیا دلته د شرایط خو په کې کیسه به وي ختمه شو او د دې شی زموږ سره چې ظاهرن بدی هم دغه خبره کوي او په حقیقت کې با کیسه بخي د دینه بدلی او عمر شاندکار عموم شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسوال طالبان په سوات کې بیا راڅرګند شوي او د مټه په غرونو کې د اگست پر 8مه له پولیسو سره نښته شوي چې پکې د ډي اس پي په ګډون څلور پولیسان زخمیان شوي دي. تر دې دوه ورځې مخکې په دیر کې وسوالو د صوبای اسمبلی غړی پر ګاډي برید وکړ چې پکې څلور کسان ووژل شو. داسې فکر کېده چې دا برید وسوالو طالبانو کړی، خو تیرې کې طالبان په بیان خپرولو سره له دې انکار وکړ. تازه پیښو ته په کتو سره له خلکو سره یوه ویره پیدا شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې که یو ممکنه تړون وسی نو شایي د تحریک طالبان مشران او سوال بیرته قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ته ستانه سي. د دوی په وینا شایي له ستنېدو څه موده پس وسوال بیا جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې حسینه سیمه بیرته د ناامنیو، فوجي عملیاتو او بې کوریو پخوانی دور ته ستنه سي. خو کابل ته تللی د پاکستان د مذاکراتي پلاوي مشر محمد علي سيف ته اندېښنه بې ځایه بولي او وایي چې پر طالبانو یې واضح کړې چې دوی به وسله غورځوي او د پر امن شهرانو په توګه به ژوند کوي.
تنظیمی حیثیت خو ګوره یو خبره ده، تاسو تم پته ده، تاسو د یو این ویب سایټ باندې لاړ شئ، تحریک طالبان پاکستان یو کلدم تحریک دی، بین الاقوامی سطح باندې هغوی بند کړی دی، نو دا خو دې تم طالبانو مشرانو تم پته ده، هغوی به دې له خپل شکل جدا ورکوي. موږ خو ورته دا دعوت ورکړی چې تاسو راشئ، سیاسي پارټي جوړه کړئ، خپل سیاسي تحریک جوړ کړئ، یا د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي پارټۍ دي، پای کې ډېرې مذهبي پارټۍ هم دي، دینی پارټۍ دي، هغوی کې شمولیت وکړي، او ستاسو چې کوم مطالبې دي هغه تاسو د پاکستان د نظام چې کوم سیاسی
طریقہ کار دے داغے مطابق چلاوے. خو په اسلام آباد کې میش د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو نه غړي چې واکې طالبان به له وسوالي جګړې لاس واخلي.
ٹی ڈی پی اوس همدغه کوشش ته چې هغه علاقے چې چرته دوی بیسز لرل مخ کې نو اخته دوی واپسی وشي، نو اول ته دوی خپل تنظیمی شیونه هم فعال کی او اصلي سره دوی ګرځي هم، او دا زمایم چې دوی طرف نه یو ستراتیژیک مو ورته ویلې شي چې په دې علاقے کې دوی دوباره خپل کنټرول غواړي. برابر خو دوی دا خبره کوي چې موږ چې واپس شو نو دلته به بل علاقے د پاکستان حکومت خلاف یا پاکستان کې به طرحګری نه کوو. خو رپورټ دا وایي چې دوی دغه یو کوشش ته چې د اګریمنت په تحت دوی دلته واپس راشي او خپل امخ کې کوم کاروایي نه دی هغه شروع کی او دا شی به بیا ایکسپاند کیږي هم کچرتا په قبایلی سیمه کې دوی ته اجازه ملاو شو چې دا وزرام چې خیبر پختونخوا چې نورې کمې سي دي اخته به دا شی ایکسپاند کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. تر دې وړاندې د دواړو غاړو ترمنځ په وار وار تړونونه سوي او مات سوي دي. په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې چې کله هم د حکومت او د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تړونونه سوي نور باندې ځینو کړیو دا تور پوری کړی چې لومړی فوج د پردې شاته له وسلوالو سره خبرې وکړي او چې کله وروستۍ مرحله راسي نو له خپلو اوژو څخه د ذمواري لرې کولو لپاره د بار حکومت سیاستوالانو دینی عالمانو یا قبایلي جرګو ته ورپغاړه کړي. له طالبان سره د اوسنیو مذاکراتو په اړه هم دغسی ادا کیږي. یوې سرچینې د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل لومړی د فوج ځینو چارواکو له طالبانو سره مذاکرات کړي ول او وروسته حکومت او قبایلي مشرانو ته حواله کړل. هم دې ته په اشاره سره منظور پښتون وایي چې د مذاکراتو له بهیره ولس بهر ساتل شوی دی.
دغه خبره خو به د پاکستان سوچ کوي چې دا مونږ ته تسلیم شول هغه شول دغه شول. نو که تسلیم وي یا د دوی خبره شوي وي یا د دوی په منځ کې مذاکرات شوي وي خدا خو د فوج او د طالب په منځ کې وشول. د عامو ولسونو خبره بیا هلته پاتې ده چې د عامو ولسونو سره یعنی څه خبره شوې ده. دلته خو یو لوی جنګ تیر شوی دی. دلته خو د آی پی ایس نواخله د کویټه شهدا پره ډېرې زیاتې پیښې شوي دي. دلته بمباری شوي دي. عام ماشومان وژل شوي دي. ډېر غټ دغه جنگ چې دوی پای ته رسول غواړي په دې کې د عام ولس څه نمایندګي ده څه خبره ده د هغه په حواله سره هیڅ نشته دی.
د مذاکرات په اړه یوه بله پوښتنه دا ده چې اخر ولې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. بیرسر سیفای چې دوی غواړي په دې هیواد کې اوږده جګړه نور پای ته ورسوي. خویسان ټیپو د اګست په څلورمه مشال ریډیو ټول چې په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدنی د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان تګلاره د بدلولو سبب ګرځېدلې ده.
کما ته خیری چې د دې دوه وجوهات کې دیشي یو پاکستان کا معاشي حالات یاغه داسې نه دي چرته بل یو مهم یو غټ ملټری اپریشن لانچ کی د ٹی ٹی پی خلاف. بل طرف ته چې د ٹی ٹی پی خلاف ټولو نه یو مضبوط هتھیار ثابت شوی او هغه امریکای ډرون چې څونه د ٹی ٹی پی لیډرشپ او د امریکای په ډرون کې کمړ شوی دی ټارګټ شوی دی. نو اوس دغه شینه د پاکستان سره نشته دی. او بل د ٹی ٹی پی او سا لکه بیس چې کم دی ټول افغانستان کې دی او پاکستان کې دی چې چرته د نیټورک یو مضبوط کنټرول دی. نو افغانستان ته تک غلط حمله کول نو هغه پاکستان یریږي چې هغه بیا ریاکشن راځي.
امریکا په 2022 کال کې افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل او هم د دې کال د اگست په میاشت کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی حکومت سکوت وکړ او طالبانو کابل ونیولې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ پخواني استازي او د پیپلز پارټي یو مشر اخوزاده چټان د هغې د 50 کسیزه جرګې غړی وو چې د جون په میاشت کې له طالبانو سره خبرې اترې کړې وې. نوموړي د اگست په 4مه نیټه مشالې ټول چې د مذاکراتو ضرورت شاید ځکه پیښ شوی وي چې له طالبانو سره له پاکستان حکومت سره د جنگېدو جواز پاتې شوی نه دی.
هغه وخت کې خو دوی که اسلحه را اخیستې وو نو د هغې دوی به دا جواز وړاندې کوو. افغانستان ته چې کوم دی نو امریکن فورسز راغلي دي او مونږ د هغوی سره جهاد کوو. مونږ چې څوک د جهاد نه منې کوي د هغوی سره م جهاد چې کوم دی نو جایز دی. او چونکې پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا په افغانستان کې د امریکن چې کوم فورسز دي یا نیوټرل فورسز دي هغه پیسې لیټ کوي نو په دې وجه باندې مونږ د دوی سره جهاد کوو. زما په خیال چې اوس خو هغه جواز پاتې امریکن فورسز هم تللی دي په قول د دوی چې افغانستان هم آزاد شوی دی. زما په خیال چې اوس خو د دوی دلته د جهاد او د ریاست سایه د ریاستي ادارو سره څه خاص جواز نه جوړیږي.
که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو په دفاع او مخالفت کې بحثونه روان دي خو محمد علي سیف وايي خبرې په ابتدایي پړاو کې دي نو په اړه باید په حدمي توګه قضاوت ونسی. د خبرو اترو ناقدین بیا ادا کوي چې طالبان وار لمخه د مذاکراتو له بهیره حوصله موندلې او ګټه پورته کړي چې په ځینو سیمو کې راڅرګندېدل یو ثبوت دی. خو د پاکستان فوج د اگست پر 13 نیټه په بیان کې ویلي چې په سوات کې لږ تعداد وسلوال لیدل شوي او دوی حالات له نږدې څاري. فوج ویلي په سیمه کې به د وسلوالو موجودګي ونزغمي او که اړتیا وویني نو پر ضد به بشپړ قوت استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دردون کو پولیسستان کې د پښکال بارنو سلاونو د مړو باغونو ترڅنګ د خلکو نور کروندو ته هم زیادونه راولی دی. د دولسم اگست باران د پشین د برخور مندوزه سیمه د مڼو باغونه زیات زیانمن کړل. د پشین د کرنې د اروایي کروندګرو د یونی مربع روپو په اندازه تاوانونه لیدلی دي. دا اداره اټکل کوي چې د وروستیو بارانونو له لاسه په ټول بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. زمون خبریال سمد شبنم دا رپورټ راکوي.
په بلوچستان کې د وسیع په چکال ورشتونو لړۍ د جولای له 3 نیټې څخه پیل شوې وه. د ورشتونو 3 لړۍ د اگست پر 12 نیټه د پشین برشور مندوزی سیمه د مړو یشمیر باغونه اغیزمن کړي دي. دا یادې سیمه کروندګر اجی غلام احمد مشال یډو ته وویل چې په ژوند کې کله هم دومره لوی سیلاب نه و لیدلی.
دونه غټ سیلاب رالی چې زموږ پلرونه وایي مثال 80 کاله زما د پلار عمر دی چې هغه وایي په دا 80 کاله کې دا سیلاب ما تر اوسه نه دی لیدلی. دا ګوره هغه مخامخ سدات را روان و لکه غرونه دا غر نه دی لکه دا غرونه چې شلته راښکاره سو لکه غرونه چې را روانې دا رقم سیلاب رالی. هغه مخامخ ګور هغه نشانه چې کاره کوي هغه مخامخ ټکر و رالی دغه ټکر په مخ راواخې ودی خوا ته راوغورځو رالی دغه مځکه دغه دا درخت دغه په مخ راواخې پرې ایستلې دغه ځای چې ګوره دغه نیمه درخت چې دا ګوره نه ښکاره کیږي په دا ځای کې مخ دغه رقم غټ باغ ولاړو دغه یوړې.
د برشور سیمې یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال لیډو ته وویل چې د برشور مندوزی شابیزی ولګی په شمول د توبه کاکړې باغونه زیات اخیزمن شوي دي. اوار کروندګر په لکونو روپۍ تاواني سوي دي.
په تحصیل برشور توبه کاکړي کې 14 یونین کونسل دي. په 14 سره یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه ته چې نن په مندوزی کې وینې. دا په مندوزی کې کوم حالت تاولې دي دغه حالت تقریبا په ار یونین کونسل کې پیښ شوی دي. د برشار او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د برشار اوبه ډېرې توندې رواني دي. د دغه توندوالي وجه دا ده چې د غس اوبه را شوکږي پر کښته رواني پر زول رواني. نو دغه چې کله د وس هر کله د وس بارانونه کږي تیز بارانونه هم دغه رنګ توان نه پېښي. مشکل دا پېښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کومه کړنلاره ده کومه د دوی پالیسي ده دا هغو منصوبه نشته. منصوبې جوړېږي صرف په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزی اوسېدونکي کروندګر اجی غلام احمد د مړو د باغ یوه برخه ونې سیلابي اوبو له منځه وړي دي. هغه وایي په دې هره ونه 40 کاله خواري ایستلې وه چې بیا ابدول به ډېر وخت واخلي.
دا درخت په 40 کاله نه لویږي په 10 کاله د چینه نالان وساغه چې دی هغه غټې درختې دي دغه پخوانۍ غټې درختې دي دا په دا باندې وار درختې وي هغه ختم سولې بیا موږ دا درختې واچولې دا شین کلو بیا موږ ستور کلو کوي دا بیروتای سیبو دا موږ کوو کاری. نو دغه چې دغه نالان نه پښو کله وس دغه پښې غټې سولې دغه چینې نه دغه درخت تقریبا 10 لک روپۍ جوړولې دا درخت چې دا یو وړلې.
د پښین د کرنې ادارې وغړي په ځلا عادل مشالې ته وویل چې ورشتونو د پښین کروندګرو ته 1.5 ارب روپۍ زیان اړولې دي او شای دا تاوانونه نور هم زیات سي.
د پښین ولسوالۍ زراعت څه ترس تاواني سوي دي. د وسني بارانونو د بلوچستان ټول زراعت دغه ترس تاواني کړی. زیات تاوانونه و انګور ترسولې دي و ټماټر ترسولې دي او خټکی ترسولې دي. نو دغه ترس باغونه لمینځه تللې دي برمیم ړنګې شوي دي تر اوسه پورې لا پلټنې روانې دي. نو ټوله پښین زراعت څانګې کم کارکوونکي چې دي هغه په کار بوخت دي. نو اندازه دا ده چې دا تاوانونه به در دغه اوسني کم رپورټ شوي تاوانونه چې دي در دې به زیات شي.
د کرنې اداره وایي چې وخت پر وخت اغیزمنو باغونو او کښتونو سروې کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښت کروندې اغیزمنې سوي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان وګړو پرون د اگست پر 14 په داسې حال کې د هیواد د ازادۍ 15 اویایمه کلیزه ولمانځله چې حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونه وایي هغه رنګ چې لازمه ده پاکستان په معاشي او سیاسي توګه خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. دا چې د پاکستان د ستونزو او ننګونو اصلي لاملونه څه دي او دا هیواد څنګه کولی شي د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترقۍ په ځغل کې شامل شي دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
دا پاکستان معیشت 15 اویا کاله 13 ورځې هم بهر ملکی قرضو ته سخت اړتیا لري او د دې معیشت په خپل خپو د درېدو جوګه نه دی. اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو ماهر استاد ډاکټر انور شاه وای چې د دې دومره موده کې حکومتونو د معیشت د ښه کولو او نه د بهر ملکی قرضو ختمولو لپاره سرور سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی.
سیریس کوشش په سیاسي توګه باندې نه غواړي چې مونږ د دې قرضو د جال نه راوځو. لږه زمونږ بنیادی حکومتي قرضې چې کوم دي ګڼو هغه تقریبا 45 ټریلیون دا شاندا قرضې زمونږ د ټول ملکی پیداوار تقریبا 90% دي او بل مونږ د بهر نه زیات سیزونه سرویسز راغواړو نو د دې باندې زره خرچی را دي نو موږ بهر ته سلیګونو زموږ آمدن کم نه.
پیښور کې خبريال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې ډیر داسې وجوهات دي کم چې دا وخت د ملکی معیشت او د سیاسي عدم استحکام سبب ګرځي چې پکې امنیت ترهګري او بیا د پوزي امیرانو بیا بیا په سیاست او حکومتونو کې مداخلت دي.
پاکستان یو سکیورټي سټیټ دی او زموږ ټولې خبرې چې کمی ویني په هغه کې د سیاستدانانو د سیویلینز په ځای باندې زیاتر کردار چې کوم په دې معاملو کې زموږ فوج کار کوي کنه چې کوم دلته فوجي جرنیلانو هغه حکومتونه کړی دي هغه د اصلي سیاستدانانو په ځای باندې د اصلي جمهوریت خلکو په ځای باندې ځان خپل خپل خلک تیار کنو. هغه خلک همیشه چې کوم دي هغه د خپل مفاد لپاره کار کړی دي چې چارې واستې دي هغه د لپاره کار کړی دي ټولګي غټ نقصان چې کوم دي امیریت پاکستان ته رسولې دي.
نوموړي جاته وی چې د ملک سیاستدانانو هم د ملک په خرابېدو کې هیڅ کمی نه دی پرې خو دي د کوم لوجه چې پاکستان د بهر ملکونو او د هغوی د مالیاتي ادارو په اشارو روان دي. معاشي ماهر ډاکټر انور شاه وای دا هر څه سمه دي هم شي خو کچاري حکومت یو څو ګامونه پور تکړی او سختو ته ځان ونیسی.
حکومت خپل خرچی کمی او د آمدن د زیاتولو کوششونه وکړي چې خلک ټیکس پټولو بځای باندې ټیکس ورکول ولا جوړ شي. د دین علاوه چې کم زموږ انساني وسایل دي دا زموږ یو غټه ذریعہ د آمدن دا موږ کوشش وکړو چې دا موږ څنګه ډیرولای شو.
دا د مننه چې د پاکستان 15 اویامې کلیزې لمانځلو په موقع د ملک وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره تکرار کړې چې ملک په معاشي توګه سخت ستونزو او کشالو سره مخ دی او اوس هم نړیوال مالیاتي ادارې IMF قرضو ته سخت اړتیا لري چې ملک په معاشي توګه د دیوالیه کېدو نه بچ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او دونکو پاکستان کې سکل د ګوزړنی پولیو 44 پیخې سب شوې دي. لدې څخه 44 په شمالي وزستان او یو په لکی مروت کې رپورت شوې ده. د شمالي وزستان د سیاحت چارواکي وایي د پولیو زیاتره پیخې په میرالي کې مخې ته راغلي دي. چارواکي او هم د سیمې اوسیدونکي وایي په شمالي وزستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو له ورکولو څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې مازور کوونکي ناروغۍ وارث خپور شي. د سیمې خلکو اکثره وخت پر حکومت د خپل امنیت او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو له کمپاینونو بایکاټ کړی دی. مرکزی حکومت ویلي په خیبر پختونخوا کې د پولیو کمپاین د لا تیزولو په موخه یو پلان جوړ کړی دی. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورت کې.
سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 44 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغو کې 14 د شمالي وزیرستان دي. په دغو کې یو د 44 میاشتو ابوبکر هم دی. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو دی. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهلې نو سخت خپګان پرې تیر شو. د شمالی وزیرستان ریاض الرحمان چې د صحت محکمې یو پخوانی کارکونکي او د پولیو ساسکو نه له انکاري والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر وو وای دا کیسه یوازې د ابوبکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سږ کال تر ټولو زیات د ګزړن پیښې په میرالي کې شوې دي او هلته ډېرې کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګزړن وهلې دي.
تحصیل میرے لیے چلتا ہے وہ پاپولیشن دے دیا تھا جسٹس دے ڈیفیوز دے دیا تھی پکے ویکسینیشن اس دا دے دے وزیر
تے جنوبی وزیرستان یو خبریال فاروق مسید وای دا مسئلہ یواز تے شمالی وزیرستان ہم نہ دا پوٹولو قبائلی ضلعو کی دا سے کورونا شتا چ لہم خپلو ماشومانو تا دا پولیو وائرس زد ساس کی ورکول خ نہ گنی
قبائلی سموکھ دا یو ٹرین چور شو دے چ سو کم خپل دا علاقائی مسئلہ ان کول پر کوشش کرا کی نو اغا دیکھ پلو بچو دا سیات پتا ہو لگی او اگے ټول یو مهم شری کنه په داسې مو بدایلا نو کینو شي چې هغه هم یو خرن کېدای شي.
د شمالي وزیرستان یو ځای خبريال رسول داوډ وایي هلته د پولیو ناروغي کې سونه پوسیاتی دودي او د سیمه موجوده امنیتی حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پام غورځېدلې ده.
نو خلک داسې دي چې تعلیم افتم دي په کې په وجود د دیوای چې نه چې زمرم نو ما بچې دې مرشي لکه زمو بچې دې مزور شي لکه یو قسم جاهل خبرې دي. دا به شم خبرې نه دي کول په کار وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو څاڅکي چې مشوم ته نه کې ورنغې سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږشتمه د میرعلي په ایده کو سیمه کې د سیمه قبایلي او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنې خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې په سیمه کې باید د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډیر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري خو پر حکومت د فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي.
خلکو ته پته وي چې یاره هغې به بیا د پولیو باندې پین خبره وکړه نو بیا به لکه حکومت پاملرنه وکړي. نو دا یا د دوی نه پوهي ده او بل حکومت ته پکار دی چې د دې خلاف باقاعده مقدمات درج کړي، اف آی آر درج کړي.
د شمالي وزیرستان د پولیو مهم یو کارکوونکی زیشان خان وایي د امنیتي مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوته د پولیو ساسکو غلطه نښه لګول یا فیک مارکینګ هم یوه وجه ده چې په سیمه کې د ګزڼ کیسونه نه ختمیږي. د شمالی وزیرستان نحیب الله وایي چې کله د اتلسو میاشتو زوی ته د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پرې تیر شو، ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومانو ته د غساس کې ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو، لکی، مروت، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخته راشي، ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو ساسکو مخالفت نه کوي، خو د وزیرستان خلک د نامنې له وجې مجبور شول چې پر پولیو ساسکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډیر اهم او ډیر ضروري شای ده. کوم چیرې دا شای باندې کې دای شي د مونږ چ په ټولو نه اهم مسله د امن ده، کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہدار د مونږ دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر شمسوي باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر ځای شه پلو شوې ده. کله چرته مشر عوامې تاون وکړو نو تاسو بچول به مزوره کیږي به نه مهرباني وکړي تاسو سیمشتي مې سره مدد وکړي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکي ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې د پولیو ساسکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چرته یو داسې کیس نه دی لیدلې چې هغه ماته چا ویلي چې دا د واکسینو د وجې نه د ماشوم ته پولیو شوی ده. داسې کرونا واکسین به موږ وایو، مطلب موږ سره څه لار ده بل لار ده؟ ښکاره خبره کوم خلکو چې واکسین نه دي کړي دا غي څه حل دی؟ اړینې ول پکې مړه هم شو. کوم خلکو چې واکسین کړي یا خدای روغ کړ کنه جوړم شو روغ شو کنه نه دي نه جوړ شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي زاهد داوډ چې په وړوکوالي کې د پولیو وایرس وهلی وو او اوس د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي وایي کله چې په میرعلي کې د ځایي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو له انکار خبر شو نو ډېر خپه شو.
ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د واجې نه چې څومره سمه برداشت کړي یا برداشت کوم، نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نشي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم. پښتون ولس خصوصا ځکه جاګه دا نه پوهي سره ډېر مخامخ دی، زما به دا پیغام وي د خاص هم وي چې د خپلو بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپل سبب ما جوړیږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا خوا کې د پولیو واکسینو او ساسکو ورکولو کمپاینونه چټک کړي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.